سو دغه ور کولای سو اکثر وخت دو شاعری راځي ش شاعری اوس دغه قسم کېدلای سي هغه ډیره شاعری کوي ش شاعری نه کوي ډیر خلک دا ډیر خلک کم نه کال کې غزل کې هغه ش غزل نه وي زه هم هغه استعداد سره فرق لري او بده شرط مطالعه ډیره زما په خیال څومره مطالعه ور سره ولري شعر به کوي
ورسته پښتنه به دا وکم چې ته دلته په ژوب کې هم په یو ادبي ټولنه کې په ادبي غونډو کې برخه اخلي او په فیسبوک کې هم فعال یې دغه دواړو ډګرونو ستا په نظر ستاسې شعر ته څومره وده ورکړې ده که نه بد اغېز یې پر کړې ده
یار زه خو دا به ووایم چې دغه ادبي فضا چې کومه ده په دا فیسبوک کې هم چندانې ښه نه ده ځکه هغلته که ته یو غزل ورکې هغه واوه که چا درته ویل که ښه ده نور کره کتنه ستا په غزل نه کوي سلا دا ښه ده لا نه ده ښه البته دغه ادبي غونډې هم داسې زموږ دلته په ژوب کې څه کمې دي داسې لږ خوندورې نه دي کومه اندازه په کار وي نوې نوې خبرې نه کېږي خو بیا هم دا شی خو ډېر شعر کوي کوي او په ما باندې هم ډېر اغېزه لري چې زه دا ستا غوندې له نورو شاعرانو سره کله کله سي او په دې برخه باس وسي بیا ډېر ګټه کوي
ما چې کان غوندې زړه تلار پیدا کړه ما چې کان غوندې زړه تلار پیدا کړه دا مې سمره ایثار غره تلار پیدا کړه زب وزم لدې تکې تورې خونې کمې لږې یوارې هوره تلار پیدا کړه تا د زړه تل تب سم دستی کوزیږم که مې کله ستا کاته ته لار پیدا کړه د خپل کور مړه ژوان دي څراغ راته ویلو نه مې مرګ نه ژوندانه ته لار پیدا کړه ستا مین بیرته راستون سو اویلی نمی شندو نمی خلط لار پیدا کړه دا جل وجو جامو بیکړم لری کمی جار دا ودت لار پیدا کړه کمی جار دا ودت لار پیدا کړه
په دې وروستو کې په افغانستان کې د کتاب مینوال ډیر شوي دي خو نوې ټکنالوژي د کتاب د چاپ او خرڅلاو برخې ته زیان اړولی دی زموږ همکار صالح محمد صالح په همدې اړه د سروش کتاب پلورنځي له مسؤل حکمت سروش سره مرکه کړې ده او په سر کې یې پوښتلی چې نن سبا د کتابونو د چاپ بازار څنګه دی
د کتابونو د بازار په باره کې باید ووایم چې لکه څنګه چې نور کاروبارونه یا نور کارونه دلته یو څه له ستونزو سره مخ دي او هغه په اصطلاح په ټپ ولاړ دي همداسې د کتابونو کاروبار هم ولاړ دی کله چې دا له پخوا سره پرتله کوو ډېر پخوا کتابونو بازار یو څه ښه دی ځکه اوس خپرندویې ټولنې زیاتې شوي دي کتابونه زیات چاپېږي او کتاب پلورنځي ډېر شوي دي نو د دې دا مطلب دی چې لوستونکي هم ورسره زیات شوي دي او د کتاب مینوال هم زیات شوي دي چې هره ورځ راځي کتابونه اخلي او مطالعه کوي
د نوري نړۍ غوندې اوس په افغانستان کې هم زیات کسان کتابونه په ډیجیټل بڼه لولي د موبایل آیپاد او ټابلیټونو د لپاره اپلیکیشنونه شته بل دا چې آنلاین کتابتونونه شته چې د پی ډی ایف په بڼه کتابونه آنلاین ایشو دي فکر نه کوي چې دې مسلې هم د کتابونو پر خرڅلاو منفي اغیز کړی وي
دا رښتیا ده پښتو کتابونو لپاره یو ستونزه ده چې نن سبا کتابونه په ډیجیټل بڼه راوځي پی ډی ایف راوځي یا ځینې اپلیکیشنونه ورته جوړ شوي دي ځکه پښتو کتاب تر ډېر چې چاپ شي زر ټوکه چاپېږي نو هغه زر ټوکه په څو کلونو کې نه خرڅېږي خو څو ورځې وروسته چې موږ وګورو د هغې پی ډی ایف راوتلی او تقسیم شوی نو بې له دې چې د کاپي رایټ نظر په پام کې ونیول شي بې له دې چې هغه اخلاقي مسؤلیت په پام کې ونیول شي چې آیا دغه کتاب خپرندوی ټولنې ته تاوان کوي که ګټه کوي نو دا رښتیا هم یوه ستونزه ده خو زه فکر کوم چې دې لوستلو ته هم تاوان کړی دی خلک خوشحاله خلک چې ډېر زیات پی ډی اف کتابونه لري هم مطالعه کوي. نه
یو وخت د ناولونو او لنډو کیسو بازار تود وو، نن سبا خلک کوم کتابونه زیات خوښوي او زیات لولي؟
ناولونه اوس هم خلک ګوري، تر ډېره زیاته پورې د لوستونکو هغه کتابونه چې د افغانستان په اړه دي، ځینو بهرنیو لیکوالو لیکلي دي یا خپل افغان لیکوالو لیکلي دي، د دې کتابونو سره ډېر زیات علاقه لري. او بل تدریسي کتابونه خلک غواړي چې اوس په افغانستان کې هم دولتي او هم شخصي پوهنتونونه زیات شوي دي، بېلابېل رشتې دي، د دوو کتابونو سره خلک علاقه لري اخلي. نو دغه دوې برخې چې سیاسي دي او تدریسي کتابونه دي، د دې مینوال تر نورو زیات دي.
په افغانستان کې غټ ستونزې کله ناکله دا وي چې لیکوال یا هم ژباړن ته حق الزحمه نه ورکول کیږي. څه فکر کوي چې وخت به داسې وضعیت راشي چې لیکوال یا هم ژباړن ته د کتاب یا د هغه د زحمت په بدل کې حق الزحمه ورکړل شي؟
دا رښتیا هم جدي مشکل دی، خو دا په دې پورې اړه لري چې د کتاب لوستونکو څومره دي او څومره یو کتاب پلورل کیږي. موږ د څو وروستي کتابونو مثال لرو چې هغه ډېر زیات پلورل شول، خلکو خوښ کړل او ژباړن هم خپل حق الزحمه ترلاسه کړل. نو که چیرې لوستونکي زیات شي، کتاب ډېر وپلورل شي، ډېر خلک یې واخلي، نو بیا به لیکوال او ژباړن ته هم حق الزحمه ورکول کیږي. خو که اوس یوازې مثلا یو څوک زر کتاب چاپي، له هغه څخه 200 یا 300 پلورل کیږي، نور په کلونو پاتې، نو په دې وخت کې بیا سخته ده چې ژباړن یا لیکوال ته حق الزحمه ورکول.
خپرندوی ټولنې یا ځینې کتاب پلورنځي چې د چاپ امکانات هم لري، آیا هر کتاب چپوي یا هر ژباړه خپروي که یو معیار ورته ټاکل شوی دی او د خلکو تقاضا هم اوس بدله شوې ده؟
خپرندوی ټولنې اوس ډېر په غور سره کتاب ټاکي چې آیا د دې لوستونکي ستا او کنه، دا کتاب څومره مهم دی او څومره لوستونکي به ولري، دې ته ډېره توجه کوي او هغه کتابونه ژباړي چې اړتیا یې ده او مینوال یې زیات دي. نو داسې خو بالکل نه ده چې هر کتاب وژباړي یا هر کتاب چاپ کړي. اوس لوستونکي هم ډېر انتخابي شوي دي چې په غور سره کتاب انتخابوي، بیا یې لولي. دا زمینه برابره کړې ده چې تر ډېره حده پورې ښه او مهم کتابونه وژباړل شي او چاپ شي.
د دولت همکاري څومره ده د کتاب لپلورونکو او خپرندوی او ټولنو سره؟
د دولت همکاري ډېره کمه ده، بېخي ستنه. دولت باید د دې لپاره چې په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ زیات شي، د خلکو علمي سطح رالوړه شي، له خپرندوی ټولنو او مطبوع سره ډېره زیاته مرسته وکړي. حتی یوه ستونزه دا ده اوس چې بېخي په کتاب پخوا مالیه نه وه، اوس مالیه زیاته شوې ده. زما په نظر چې دولت کولی شي په ډېرو برخو کې له خپرندوی ټولنو، مطبوعو، کتاب پلورنځیو سره مرسته وکړي، ځینې زمینې ورته برابرې کړي، لکه د کاغذ ارزانوالی دی، د مالیې کمول دي، او همدارنګه د برېښنا اسانتیاوې برابرول دي، او په ډېرو برخو کې مثلا د ځینو کتابونو اخیستل دي چې دا ټوله له دې بهیر سره مرسته کولی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
ځوان انځورګر بهرام سادات وایي دولت انځورګران له پامه غورځولي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت باید د دایمي نندارتونونو لپاره یو ځای جوړ کړي. له ښاغلي بهرام سره مې مرکه کړې او په سر کې مې پوښتلی چې له کله راهیسې انځورګري کوي.
زه کوبو 15 کاله کې په عملی توګه زه غوړ رنگ یا روغنی رنگ کلاس وهم، و هم دارنگ دیالسوانوی کاله را پدی خو لگ لگ مجسمه جوړول، و هم دارنگ بعد تزینات د کور له خاطر په دو برخو کې هم ما فعالیتو نداره.
پخوا هم یه وخت ما ته ویلی و چې پیل مو له همدې مجسمو د دغو د جوړولو نه کړی، څنګه مو دې سره علاقه پیدا سو؟
د ابتدا نه، حتی د فاکلتی د دورې نه شوق علاقه د ما په دې کې و، او کله چې بهر ته یو ځای تللی وم هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو به حساب تقدیرنامه را که مو هغه سبب شو، مغه لامل شو چې ورو ورو په دو د مجسم می په برخه کې زه له کار وکړم.
ډاکټر صاحب څونه اثر لري؟ دا
په مجموعي توګه پنزوس یو پنزه پنزوس سال لرم تقریبا یو پنزه شپگه سال مجسمی دی انور بعد انور سیستمونه دی.
کار خو معمولا در مجسمه پا گچ کوه
مخکمه پا گچ کوه اوس یو مکس دی لرگه یو دی طبی لرگه دی طبی ونونه او اندارنگه دی غاخ یو رکه مواده چه دی غز دی غاخ پروتیز جوریگی دیر کلک موادی اقا کولشی چه پخپل پزرسه اقا مواد جور که و اقا شکل یا فرم چه او غانه اقا ترین رو باسی
نقاشان چه دی خپل دلچسپی لری او دینی سوژه پاسارو که پا بیا بیا تکراریگی ستاسو دخواه که سوژه چه دی پا مجموع که دیر پا کمو موضوعاتو باندی کار کوه
زمو اکثرا اقا آثار دقا حماسی برخونه لری پس ده حماسی نه فرهنگی ارخونه دیر دینم
طبعا لانجورگران و سر با مرابطه ای اکثر وقتی ما اوریدلی دی دوی ده خپل کاروبار نه دیره ناراضه دی وای چه فروش نلد
حق انزورگرانم چیزی پیشنم در خپل شخصی کارگاوی لری و پا دوکی کار کهی اگه پس لغون نظر پا مغ خپل ارتباطات و به هر خود در خپل آثار پا دیره چی تپاید چی اگه که مو ایساب کو تقریبا دوگو اگه نیم مصرفی چی یو هنرمند اگه مادی مصرفی چی پکرده اگه تقریبا نشی پوره کوله نو پا دو برخه که اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه دیره لگده نو هیله لرو چه و دق برخه که دقه خاص توجه ولر از ما آقاختنه ده اطلاعات و فرهنگ ده محترم وزارت سخه هیله داده چه ده انزورگره پا برخه که دایمی نمایشگاهوی یا نمایشگاهوی جور که ترسو چه دقه هنرمندان و کولشی اگه خپل آثار دلتراری او ده هم ده هنرمند لپارخه ده او هم دارنگه ده دولت پا خاطر کولشی چه اعلان و که دولت اگه هوادوال ورتراشی پیو دیر تی تبایه یو تکس وخلی او وکولشی چه هم دی هنرمند دی انزورو رو سا آشناوی او هم دارنگه دی دولت پا بودیجه که یو واحد پیداشی سابقه هنرمندان با بیرونی نمایشگاه تا با غختل کدل او پا دیر تیت بایه با دوی خپل آثار با ولل لالت آثار بای پا نمایش که خل لبل اخوا ده معرفی ده ده فرهنگ ده کلتور ده افغانستان پا نریک
پا دیر چه علوان ده داره پا تیره بیا ده اطلاعات فرهنگ وزارت ده مسئله تا توجه که منان استاسونه کور مادان
استاسونه هم
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری
وګمه جبار خیل دا ځل د کوم سوداګر نقل وستای دا وای په دې نقل کې د سوداګر وړلور پلانجا وختي راځي ورته وګ بشو چې دا لانجا څه ده
او بلا او نو یو وخت یو سوداګر د لری سفر اراده وکړه د سوداګر درې لونه وی ترتلو ته مخې دوی و پختل چی څه سوغات غواړي مشلور د زرزری کمیست قازا وکړه منځنۍ د ملغلرو امیل وخت او کشرې چی کولانه میده او تر ګردو خولي او مهربانه و پلار ته وویل زه د ګلاب ګل غواړم کله چې د سوداګر کار ختم شو او له سفر راستنې د پلاره کې ناڅاپه طوفان راګیر کړ بعد دومره تیز و چې د سوداګر آس په ډیر زحمت ګامونه اخیستل په یخنۍ کې ایسار ستومانه سوداګر د لارې د سر په هوټل پسې ډیرې سترګې وغړولې خو د شپې د تیرولو لپاره هیڅ ځای په نظر ورنغې د ده ناهیلي وار په وار زیاتېده دغه وخت یې ناڅاپه د لری ځنګل په منځ کې یوه تیزه رڼا ولیده ورتاو شو ورغی هلته د ونو په منځ کې یوه ماڼۍ ولاړه وه چې په رڼا کې لمبېدله ده له ځانه سره وویل ګوندې دلته د شپې د تېرولو ځای پیدا کړم چې ښه نږدې شو ګوري چې دروازه پرانستې نارې یې کړې خو هیڅوک راښکاره نه شول توکل یې وکړ وردننه شو د ماڼۍ د منځ په لویه کوټه کې د ډوډۍ په میز باندې قسم قسم خواړه ولیدل سوداګر بیا هم د کور په څښتن پسې اوازونه وکول، مګر د هیچا پته ونه لګېده. د سوداګر اشتها ډېره پارېدلې وه، خوړو ته یې صبر ونه شو، شروع یې ورباندې وکړه. دی چې حیرانۍ په مخه کړی و، له مړېدو وروسته پاس منزل ته وخوت. د خورا شاندارو کوټو او سالونونو غرونه دهلیز ته پرانیستي وو. سوداګر په لومړۍ کوټې کې چې بخارۍ بلوه او د خوب پاسته تخت ورته د خوب بلنه ورکوله، سمدستي خوب یووړ. سهار چې له درانه خوبه راویښ شو، د تخت څنګ ته یې په میز باندې مکلفه سارنه یې ولیده. ډوډۍ یې وخوړه او ځان یې کوزیدو ته تیار کړ چې څوک وویني او د دومره ښې میلمه پالنې مننه ورنه وکړي. خو د ماسخوتن غوندې هیڅوک تر سترګو نه شول. تعجب یې وکاوه او د باغ په خوا چې هلته یې آس په ونه پورې تړلی و لاړ. په باغ کې یې د ګلابو بوټي ولیدل. له کشرۍ لور سره یې کړې وعده ور یاده شوه. لاس یې ور ټیټ کړ چې یو ګل را وشکوي. دغه وخت ناڅاپه یو ډېر بدرنګې بلا ډوله بنیادم چې خورا ښکلې جامې یې اغوستې وې را څرګند شو. د بلا ډوله سړي له سرو قهرجنو لیمو د غضب اورونه پاتېدل او په بوګنوونکي غږ کې چیغې وهلې: نمک حرامه، ما د شپې ځای درکړ، ما ډوډۍ درکړه، ما د خوب لپاره خپل تخت در خوشي کړ، خو ستا مننه همدا وه چې اوس مې له باغه غلا کوي. زه به ستا د دې کار جزا سمدستي درکړم، سمدستي به دې بلې دنیا ته واستوم. سوداګر له ډېرې ویرې ریږد اخیستی و، د بلا پښو ته پرېووت. ورته ویې ویل: ما وبخه، ما وبخه، دا ګل مې ولهکه ځان ته پرې کاوه، دا مې یوه لور ده ښکلا، دا مې د هغې لپاره په کار و. هغې ته مې وعده ورکړې وه چې یو ګل به درته سوغات راوړم. بلا ډوله بنیادم د سوداګر په مرۍ ایښي پښه اوچته کړه او ویې ویل: زه به دې له وژلو تیر شم، خو شرط دا دی چې لور به دې ما ته راسپارې، راولې به یې. سوداګر د مرګ له ویرې د بلا غوښتنه ومنله او چې په ژړاند لیمو کور ته ورسید او لوڼو ته یې کیسه تېره کړه، ښکلا پلار ته ډاډ ورکړ: ګرانه پلاره، ته خوا مه بدوه، تا به نه بې ژمنې کوم، چې خدای مکړه به وبښل شي، زه حاضره یم بلا ته ورشم. ښکلا د بلا ماڼۍ ته واستول شوه. بلا ډوله بنیادم د هغه بل ځل برعکس بیخي مؤدب او مهربانه و. په اوله کې نجلۍ له بلا ډوله بنیادمه وېرېده. د هغه په لیدو به ریږد واخیسته، خو د وخت په تېرېدو سره یې ویره وار په وار کمه شوه. دا به د ماڼۍ په یوه ډېره ښکلې کوټه کې په ساعتونو ساعتونو اورته ناسته وه. ګلدوزي به یې کوله او دی به هم چېرته نږدې پټه خوله ناست و. نجلۍ ته به یې زیر زیر کتل. څه موده پس د له ښکلا سره خبرې پیل کړې. یوه نیمه خبره به یې ورته وکړه. خبرې خوږې وې او ښکلا به ځان ته حیرانه وه چې د ده خبرې ولې ورباندې ښې لګي. شپې ورځې تېرېدلې، ښکلا او بلا په نږدې ملګرو بدلېدل. په دې منځ کې یوه ورځ بلا ډوله بنیادم ښکلا ته وویل: واده راسره وکړه. ښکلا حیرانه شوه چې ده ته اوس څه ځواب ورکړي. په زړه کې ورتېر شول چې له دومره بدرنګې بنیادم سره تر واده کولو خو مرګ بهتره دی، خو مناسبه یې ونه بلله چې خوا بدې کړي، ځکه هغه ورسره تل سړیتوب کړی و. دغه راز دا یې هم په نظر کې و چې د دې او د دې د پلار ژوند د ده په لاس کې دی. نو په لړزېدلې غږ کې شروع وکړ: رښتیا خو دا ده چې د هو ویل راته ډېره سخته ده، مګر زه د زړه له تله غواړم چې بلای خبره ورغوڅه کړه. بس زه پوه شوم، خو بېغمه اوسه، مه وېرېږه، ستا منفي ځواب نه یم خفه کړی. ژوند د پخوا غوندې روان و. په دې منځ کې یوه ورځ بلا ډوله بنیادم ښکلا ته جادویي آینه ورکړه. ښکلا چې هندارې ته وکتل، په هغې کې خپله کورنۍ ولیده. د جادویي هندارې همدا کمال و. ښکلا به نور هندارې ته کتل او د کور له حاله به خبرېدله. یوه بله ورځ بلا ډوله بنیادم ښکلا ولیدله چې هندارې ته ګوري او ژاړي. بلا د نور کله غوندې په نرمه غاړه وپوښتله: خیریت خو به وي، ولې ژاړې؟ ښکلا ورته وویل: پلار مې سخت ناروغ دی، مرگی حال ده، کاش که می اوزال خودی دنور سر شوه بیم. ده زواب ورکر، نه، تا باید لمانه یو نوزی. اولدی خبری وروسته یو تلری لار، بیر ترستون شو. پسام جنگاگی و بیل، که تا قسم کوی چی پا او ورازو کی رستنیگی نو اجازه ورکوم چی لارشی، پلارو گوری. دی و بیل قسم میده، قسم میده، خام خار رستنیگم، خدای دی خوشحال کړه، څومره دې په دې خبره خوشاله کړم. سوداګر په اصل کې د لور لغه مناروغه و چې د ځنګله د منځ په ماړۍ کې د نظر بند غوندې وخت تېراوه. د لور په لیدو د سوداګر په بدن کې سا وغوړېده، مخ په ښه کېدو شو. ښکلا به په ساعتونو ساعتونو د پلار څنګ ته ناسته وه، د ماڼۍ کیسې یې ورته کولې او د بلا ډوله بنیادم یې ورته ویل چې مهربانه سړی دی. ورځې د برېښنا د رڼا غوندې تېرېدلې. سوداګر د ناروغۍ له بستره راپاڅېد. ښکلا له خوشحالۍ په جامو کې نه ځایېده. دې ته یې بیخي پام نه و چې هغه اووه ورځې خو تېرې شوې دي. ښکلا یوه شپه بلا ډوله بنیادم په خوب ولید چې د مرګ په بستر پروت دی، له ډېره درده تاو راتاو کېږي. دې ته زارۍ کوي چې د خدای په لحاظ راشه. ښکلا ته خپله وعده ور یاده شوه. سمدستي یې په اس پښه واړوله، د ماڼۍ په لور وخوځېده. د ناوخته کېدو ویره ورسره وه. اس ته یې قمچینې ورکولې او چغې یې ورباندې وهلې چې چټک شي. ښکلا چې ماڼۍ ته ورسېده، سمدستي یې په زینو منډه کړه. کوټې یې ټولې وکتلې او نارې یې ډېرې ووهلې، خو هغه یې ونه لید. باغ ته لاړه او دی یې هلته وموند چې په ملا کوب شوی پروت دی. سترګې یې د مړیو غوندې پټې دي. ښکلا ورباندې وغوړېده، په غېږ کې یې ټینګ ونیو. ورته یې وویل، خدای ته وګوره، ممره ممره، زما قول دی چې واده درسره کوو. د ښکلا په دغو خبرو کې د جادو غوندې اثر و. د زناور شکله بنیادم څېره یو دم بدله شوه. ښایسته زلمی ورنه جوړ شو او په خبرو راغی. ویې ویل، ما د دې شیبې لپاره څومره اوږد انتظار کړی دی. ما خپل غمونه په پټه خوله زغمل. ما خپل دردونکی راز چاته نشو ویلی. زه یوې بدمرغې جادوګرې د بلا او زناور په بڼه واړولم او د بیرته سمېدو لاره دا وه چې په همدې خورا ویرونکې بڼه کې یوې پیغلې زړه راکړی وی. زما شیرینې، زه به بې حده خوشحاله شم چې ته مې د ژوند ملګری شي. لږ څه وروسته دوی دواړو واده سره وکړ. خانزاده په ټول باغ کې ګلاب وکرل. دغه ماڼۍ لږ وروسته تر ننه پورې د ګلابو ماڼۍ په نوم یادېږي.
د لوګر د موسیقي او مکتب پاړه لکه څنګه چې خای تحقیق نه ده شوی. موسیقاران وایي چې د دې مکتب سازیان چې کومې آلې غږوي هغه ټولې افغاني اصیلي آلې دي. د کابل له حضوري چمن سره څیرمه د احمد شاه جان دفتر ته ورغلم. دی لوګري ساز کوي. غوښتنه مې ورنه وکړه چې یوه پخوانۍ سندره راته ووایي. تاسو رابولم د دې سندرې اورېدلو ته چې 50 کاله پخوا پلله شوې وه.
احمد شاه جان د سلام استاد د شاگردانو څخه دی او دی اوس د لوګر هغه ډېره پخوانۍ موسیقي چې ده هغه یې هم یاد ده. دغه اوس هم چې ځوانان کومې سندرې غږوي دا هم د ده یادې دي. احمد شاه جان تقریبا له 60 کلونو راهیسې سندرې وایي. د لوګر ساز د افغانستان د مشهورو سازونو څخه ده، له مشهورو مکتبونو څخه ده. کلونه کلونه یې دوام کړی او تر اوسه پورې ډیر مینوال لري چې د دې مکتب اساس مرحوم استاد دوری خیر. اما چا جان به د لوګر یوه سندره راته ووایي. دی به دا سندره راته معرفي کړي چې کومه سندره.
اوس یوه سندره تاسو وړاندې کوم. تقریبا 50 کال مخکې دا سندره ویل شوې ده. دا سندره استاد سلام لوګری ویلې ده.
او مهرباني وکړه
کی زندگی کی تجھ سے
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.